د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحۍ یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بد شکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قوارې د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قوارې د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولې په دې ناروغۍ اخته کس د ځان د په حق له داسې عقیده لري چې بد شکله دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په حق له همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیب که په سر کې دراته وایست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحۍ ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره مونږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته ډاډ وړوي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص ما متخصص وي، خاص مرکزونه یا خاص سټنډر شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي، ځکه اول خو وزارت دولت هغوی ته اجازه نه ورکوي. هر هغه څوک چې هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه د جراحي جواز ولري، هلته هغوی هغه امتحان پاس کړی وي، یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي، یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي، نو هغه کولای شي چې جراحي پلاستیک خلکو ته وکړي. او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي، دا ډېرې کامیابی دي، ځکه چې یو خو دلته دوه مهمه خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جراحي چې مونږ کوو دا سټانډر جراحي ده، ارزانه جراحي ده، د نورو ممالکو نه. اکثره مونږ ته د اروپا نه، امریکا نه او نورو جو نه هم افغانان اکثره دلته راځي، او دغه تداویان دلته کوي، ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي. او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا جراحي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي، نو هغه اکثره امکان لري سټانډر نه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوی وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
اچار 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 د چوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیا ناشنا. خواگو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. پام کوئ چې خوله او پوزې مو بندې ساتئ، مه غیبت پرې کوئ او مه بهتان پرې وایئ، چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورنه ننوځي. مونږ خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو. د خپرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده. وای ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ. خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده؟
هو، کمره مې اخیسته، لایټ مې اخیسته، سورا سامي شوی منظره هم لرم.
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلي وي که څنګه؟
تر اوسه خو مې څوک نه دی نیولی، وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي.
نو په یوه فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده.
هو، خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپله وکم.
مثلا کوم کارونه یې؟
مثلا د فلم کیسه زه لیکم، ډایلوګونه زه لیکم، ډایرکټ زه کوم، ایډیټ زه کوم، پروډوسر زه یم، ډبل رولونه پکې زه اخلم. نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش، لایټمن او د فلم جونې.
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هېڅ حاجت نشته.
هو، تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم.
تا ویل چې د فلم نجونې، یعنی تا په فلم کې به له یوې نه زیاتې نجونې وي؟
هو، زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري، او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختی.
نو داسې کیسه ولی لیکي؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوالم او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او کنا په نور موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او خوانیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې در سره یو نیسي؟
څو تنه د فلم جنو ته اړتیا لرم. یو کمزوري بدماش ته، یو زرنج ته چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دی هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند وه کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډایلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي، خو شاټونه اخیستل به ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شروع شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې عصري شوه نو د زوکړې کلیسې لمانځل هم راواد شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي. خو ځینې بیا د خپلو نه، د نورو لمانځي، لکه داسې: خبرې
په څه شي؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، وایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟
و
نو څو کلنه شوې؟
23 کلنه.
و کلن خو شمس دی، نو ته څنګه 23 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسۍ نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یوه افغانۍ هم نه لرم. پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبری؟
نه په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم؟ ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې درې څلور زره افغانۍ لرې که نه؟
هو لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخوا کې راکړې نو.
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې را واخله چاړه او کیک پرې کړه.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خان نه ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کړم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کړه.
ښه، صحیح ده.
هپی برده تو یو، هپی برده تو یو، هپی برده دیر پریسا، هپی برده تو یو.
پریسا جان پا کیک خوره پا مخو نیشتم. اوس پام وکي هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
بې خبره جان خبر راکوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغې شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته په رازېرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوو څوکیو اخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده، ښاغلی پیسه ګلې راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي، پیسه ګلۍ یې علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلی ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځل د وزیر ډالر جیب ته کړل، بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، لکار مې در سره و.
دا څومره بې اخلاص اړای دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشي.
وعلیکم سلام، خیر وسی؟ نه پوهېږم چې ساده یې او که نه یې خبر.
په څه شي؟ خدای دې خیر کړي والی صاحب.
نه یې خبر چې دوه حکومتونه دي؟
اورېدلې مې دي خو لیدلې مې لا نه دي. نو ته ولې په غوسه شوی والی صاحب؟
چپ چپ یا والی ونه وایې، سم نوم مې واخله چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغومره بې احترامي به درته وکړم.
پام چې بیا ونه وایې والی صاحب، چې درته مې ویله.
ولې والی صاحب؟
اوس به یا دنی ولایم یا هغه، زه غلام سردار خان یم، پوه شوې که نه؟
پروانه ننګیار نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتۍ. که خپرونه په انټرنیټ اورئ نو پته مو دا ده: www.azadiradio.com